السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم نړیوال ټولنې تر اوسه پورې د جنیوا کانفرنس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو لپاره شپږ میلیارد ډالره مرسته اعلان کړې ده تمه ده چې له غرمې وروسته هم ځینې هیوادونه د مرستو اعلان وکړي دا مدثر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر ارڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شي براورو
نړیوالو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سوله د افغانانو لومړی ټوب بولی او چین نن له سپوږمۍ څخه د خاورې د راوړلو لپاره ماموریت پیل کړ د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې تر اوسه له افغانستان سره د سباندې شپږ میلیارد ډالرو مرستې ژمنه شوې ده د افغانستان د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی نن وویل چې تمه ده تر ماسپښین وروسته د مرستو کچه زیاته شي ځکه چې یو شمېر مهمو هیوادو له خپلې مرستې نه دي اعلان کړي بل لور ته د افغانستان ولسمشر وایي سوله د افغانانو لومړی ټوب دی اشرف غنی په جنیوا کې نن د افغانستان لپاره نړیوالې غونډې ته له کابله په ویډیو کانفرنس کې وویل
of the afghan people
de afghanistan de khalko asli lumri tup tsade sula da nan zmuk de afghanistan khalk hukumat aw nari wala tulana yow gat lar lid laru haga yow pulwak mutahid aw democratic afghanistan de chip kurdinana la simya aw nari sara pa sula ki yow de tiro shlo kulnu de lastarawdunu de khondikawlu tawan walari
بلی خواته د جنیوا کانفرنس نن د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په خپلو خبرو کې په افغانستان کې پرته له قید او شرطه د اوربند غشتنه وکړه څو د خبره د دوهې د سولې په خبرو کې د پرمختګ زمينه مساعده شي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو استازي د برالاینس ویل افغانستان باید مخته حرکت وکړي شاته لاړ نشي د برالاینس په جنیوا کې د افغانستان په اړه نن د ورځنی غونډې په دوهم ورځ د شمنه وکړه چې ملګری ملتونه بل افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي د هغه سنځو ته هم اشاره وکړه چې افغانان ورسره مخامخ دي
موږ ټول پوهیږو چې د شخړو کچه خورا لوړه ده باید راکم سي په میلیونونو افغانان له هم خپل هیواد بهر پاتې دي او په زرګونو نور د افغانستان دننه بې ځای سوي دي
د جنیوا په غونډه کې دا ویاهي ودو او ډیر شو نړیوالو مؤسسو استازو برخه اخیسته وړاندې په خبرونه کې د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د شویو مرستو په اړه په تفصیل اوریدل شي په کندهار کې امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د پنجوایي پولیسوالي کې طالبانو تیر شپه د یخچال په سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوسټو بریدونه کړی دي دفاع وزارت په خبر پانه کې ویل دي چې په ځوابي بریټ کې درې طالبان وشل شي او درې تنه ټپيان شي دي طالبانو د دې حمله په اړه څه نه دی ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداري د منتخب ولسمشر جو بایدن ډلې ته تر ټاکنو نشتې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تسویب کړ که څه هم ترامپ د ټاکنو د پایلو لمنلو ډډه کړې ده خو پرونی وویل چې د قدرت د انتقال لپاره د فدرالي ادارې پریکړه ومنله تر دې مخکې د عمومي خدماتو ادارې مشي امبلي مورفي د جنوري میاشتې پر شلمه تر لوړې مخکې د قدرت د انتقال پاړه جو بایدن ته خبر ورکړی و د روسي دفاع وزارت وایي د متحد ایالاتونو یو جنگي کشتي وروسته له هغې د روسي د لرې ختیځ له اوبو پشا شوه چې خبرداری ورکړ د روسي دفاع وزارت په بیان کې ویلي دي چې د یو اس اس جان اس مکین په نوم امریکایي بیړۍ د لوی پیټر په خلیج کې نن 2 کیلومتره د روسي اوبو ته ننوتې وه چې د ادمیرال وینوګرادوف بیړۍ له خبرداري وروسته بیرته پشا شوه د امریکا د دفاع وزارت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د بشري حقوقو د څار ډله یا هیومن رائټس واچ وایي د روسي پارلمان باید دا نوې لایحه رد کړي چې چارواکو ته دا واک ورکوي چې هغه ویب پاڼې بلاک کړي چې د روسي په دولتي رسنیو کې خپاره شوي معلومات سانسوروي د بشري حقوقو د څار ډله وایي که دا لایحه تصویب شي له دې سره به په روسیه کې سانسور زیات شي د اروپا او آسیا لپاره د بشري حقوقو همغږه کونکي انستیزیا زلوبینا په یو بیان کې وویل کدا لا هي تسویب شي خلق به د اطلاعات او لتر لا سکولو محروم شي د غلایه د نومبر په 19 پارلمان ته وړاندې شو او روسي خبرداده چې نن چین له سپوږمۍ څخه د خاورو او ډبرو د نمونو ټولولو او مزکته د راوړلو په نیت یو ستور بیړی وتوغوله د چونګ پینځه پونم دغه سور بیړی نن سهار وختي د لانګ مارچ پینځه پونم د توغندي په وسیله د هینان ولایت په جنوب کې د فضا په لور روانه شوه. د دې ماموریت مرستیال ژینګ یو ها وویل
سپوږمکۍ په بریالیتوب وتوغول سوه، که څه هم دا لا پیلامه ده.
که دا ماموریت بریالی شي دا به د امریکا له متحده ایالاتونو وروسته په تیرو شاوخوا 30 کلونو کې لومړی ځل وي چې یو هیواد د سپوږمۍ خاورې او ډبرې مځکې ته انتقالوي.
احمد شیبرو خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. د افغانستان د مالی وزارت وایي نړیوالو تر اوسه شپږ میلیارد ډالر له افغانستان سره مرسته اعلان کړې ده او دا لړۍ به لا هم روانه وي.
الهال 6 میلیارد دلار برای 4 سال آینده افغانستان همراه ما اعلان کمک شد.
خوب افغانستان که در اداری فساد چار چولنی لغیرالی در رونتیاد سازمان مشر سید اکرام افضلی انتقاد کوي چې فقر لا هم شته.
د فقر کچه اوس هم په لوړې دوده او دغر از د بیکاری کچه هم په لوړې دوده.
په دغه پروګرام کې به د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره ځانګړي مرکه هم درته خبره کړو.
عمومي هر اړخیز پروګرام دی چې د افغانستان د دولت د خوا مطرح شوی دی چې درې مهم محورونه لري.
نن په جنیوا کې د افغانستان 2020 د کانفرنس دویمه او وروسته یعنی اصلي ورځ ده. تر اوسه پورې په دغه کانفرنس کې د غرمې مخکې په برخه کې له افغانستان سره لوی مرستندوی هیوادونو د 6 میلیارد ډالرو د مرستو ژمنې اعلان کړې دي. همدارس په دغه کانفرنس کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف الهم د افغانستان په اړه باندې په تیره بیا د سولې او ثبات د ټینګښت په مسلو باندې ویناوې کړې دي. نوریاس نوری د جنیوا د روشل کانفرانس نننای بهیر تر دې دمه تعقیب کړی دی او مکمل جزئیات له موږ سره شریکوي. مهرباني.
بلې سنګزای صاحب، په جنیوا کې د افغانستان نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د راتلونکو څلور کلونو په مخه د نوي مرستو ژمنې وکړې او د مرستو د اعلانولو دغه لړۍ تر اوسه هم روانه ده. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي شیبه مخکې وویل نن تر غرمې مخکې نړیوالو له افغانستان سره د نږدې 6 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وکړې او تر غرمې وروسته به د ټولو مرستو اندازه معلومه شي.
حد اوسط یک سال و چهار سال همه را حساب میکنیم. الی حال 6 میلیارد دلار برای 4 سال آینده افغانستان امرای ما اعلان کمک شد. کشورهایی که الی حال کمک های خود اعلان کردن اتحادیه اروپا است، کشور ژاپن است، کشور هندوستان است، کشور پاکستان و یک تعداد کشورهای اروپایی مثل کشور ایتالیا، انگلستان، همچنان مثلا دنمارک، نروژ و غیره بوده است. این ادامه کمک ها و صحبت ها هنوز باقی است. الی شام اینجا تمام کمک ها معلوم میشه.
خاغلی مسجدی وویل تر اوسه د امریکا د متحدو ایالاتونو او نړیوال بانک په ګډون د افغانستان یو شمیر سترو مرستندویانو تر اوسه خپلې مرستې نه دي اعلان کړي او د نن ورځې تر پایه به د مرستو د ژمنو اندازه معلومه شي. د جنیوا په کنفرانس کې د نړۍ د اویا هیوادونو او د شاوخوا دیرشو نړیوالو سازمانونو استازیو ګډون کړی دی. نن د دې کنفرانس دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کنفرانس ګډونوالو ته د وینا په یوې برخه کې هم له افغانستان سره د نړیوالو د ملاتړ دوام مهم وبلا وی ویل چې مالی سرچینې مرستې زبوک د نږدې راتلونکو کې پرمختیا لپاره ډېر مهمې دي چې دوام عمومي. اشرف غنی له نړیوالې ټولنې د التیا ورلد ملاتړ او د لازمو تخنیکی مرستو د دوام غوښتنه وکړه. وی ویل چې دغه مرستې به د چارو پلا اغیزمن کولو کې ورسره مرسته وکړي او هغه به د رغون کې همکاري په چوکاټ کې د نتیجو پر اغیزمن توپ متمرکز وي.
I'm confident that through our combined efforts will be able to manifest دا یو ایز دا دیم چې زموږ د ګډو هڅو په نتیجه کې به موږ وکول شو چې په څرګنده د افغانستان لپاره یو مثبته هو صاحب خپل ځان بسیا او سولې ز راتلونکي ولرو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي جوزف بوریل هم د یو خپل واک او ډیموکراتیک افغانستان د جوړولو لپاره د نړیوالو د مرستو دوام مهم وبلاو د خبرو په یو برخه کې په ضمني ډول دا خبرداری هم ورکړ چې باید په دې هیواد کې د تیرو نږدې شلو کلونو راسته راوړنې خوندي شي کنه هغه به د نړیوالو د همکارۍ پر ژمنو اغیز وکړي. بوریل وایي موږ غواړو چې د یو خپلواک متحد او ډیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړو. داسې افغانستان چې سو کاله او په خپل ځان بسیا وي. راتلونکي افغانستان باید له 2001 کال وروسته ډیموکراتیک او د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او ماشومانو د حقونو په برخه کې شوي پرمختګونه خوندي کړي. لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټینګار کړی، د اسلامي امارت د بیرته جوړولو لپاره هره هڅه به زموږ سیاسي او مالي همکاري اغیزمنې کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم پر دې ټینګار وکړ چې افغانستان نن د تاریخ په یو حساسه مرحله کې دی او سولې ستر لومړیتوب دی، خو هغه زیاته کړه چې د سولې لپاره بیا بیا قرباني ورکړي. د طالبانو له 5000 زیات بندیان خوشې کړي، خو طالبانو بیا هم خپل شخړو ته دوام ورکړي. خو اشرف غنی له دې سره سره پر دې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته په ټینګ ژمن دی، مذاکراتي ټیم په دوحه کې دی او خبرو ته دوام ورکړي. اشرف غنی دغه راز وویل، موږ باید شخړې پای ته ورسوو چې زموږ ژوند اغیزمن کړی او له ماشومانو خوښي اخیسته ده. اشرف غنی یو ځل بیا پر سمدستي اوربند ټینګار وکړ. موږ یو ځل بیا پر هغې غوښتنې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي جوزف بوریل دستم سمدستي اوربند لپاره کړې ټینګار کوو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغانانو له غوښتنو سره وویل چې د افغانانو له غوښتنو سره سم په ټولنه کې ستر بدلونونه راغلي او هغه ټولنه چې په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو پاتې وه بشپړه بدله شوې. اشرف غنی وویل، تیره اونۍ د ډیر خوشاله او حیران شو چې کله د ډیموکرافیک یا د نفوس د څرنګوالي د وروستو شمیرو راپور چې د احصایه او معلوماتي ادارې لخوا خپور شوی و ولوست. هغه وویل، نن زموږ د نفوس په سلو کې 4.6 تر 10 کلونو لاندې نسل دی او یو زیات شمیر په سلو کې 4.5 هم له 15 کلونو لاندې عمرونه لري. زموږ د نفوس تقریبا نیمایي په ځوانه ډیموکراسۍ کې زیږیدلی او رالوی شوی دی. اشرف غنی وویل، دوی د تیرو د زوړ نسل څخه له پراپاتې اختلافاتو برلاسه شوي او د ډیموکراسۍ یو ګډ غږ او هدف موندلی دی. Our youth have embraced freedom of expression to build one of the most free presses in the region. زموږ ځوانانو د بیان ازادي خپل کړی او په سیمه کې د نړۍ د بیان یو ازادي جوړ کړی. زموږ ځوانانو د خپل رایو په ورکولو سره زموږ پر ټاکنو ولاړه دیموکراسي پیاوړې کړي. زموږ ځوانانو دغه راز د کاري فرصتونو زده کړو او نوښتونو سره زموږ د ټولنې په جوړونه کې فعال رول لوبولی دی. زموږ ځوانان او ښځې تاریخ بدلوي. داود افغان ولسمشر اشرف غنی د وینا مهمه برخه.
بله، کټ فرانس خو سم فکر کوم اوس د غرمی وقفه ده چې لڅ وخت وروسته به برته کانفرنس پیلېږي. حتمان به د نورو مرستندوی هوادونو استاذ هم خبري کوي. کوم مهمه هوادونو تر اوسه پورې خپل لجمنی نه دی اعلان کړی.
لکه څنګه چې مخکې د افغانستان د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی وویل، تر اوسه نړیوال بانک چې د افغانستان ستر مرستندوی ټولنه ده او دغه راز د امریکا متحده ایالات چې په افغانستان کې میلیاردونو ډالر د پوځي هڅو تر څنګ د بیا رغونې په چارو لګولي خپلې مرستې نه دی اعلان کړي. خو مخکې داسې راپور نه ورکول کېده چې ممکن په دې کانفرنس کې هغه څه چې د افغانستان حکومت تمه ترې کوي نړیوال هغو مرستې ونه کړي. په تېر بیا د تیر د 2014 کال د بروکس د کانفرنس په نسبت چې هلته نړیوالو د 4 کلونو په مخه له افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنې کړې وې، او یعنی په کال کې 3.8 میلیارد ډالر د افغانستان حکومت ته ورکول، چې دا د افغانستان د حکومت د ټولې بودیجې تقریبا 3/4 برخه ده.
بله، مننه کوم نوریاس نوري. کلند بیا راته وایي چې کانفرنس به تر نن ورځې پای دوام کوي او اعلامیه هم لري دوی.
البته د یادې منور بولو چې تر ډیره د کانفرنس په مجازي یا په انلاین باندې باندې جوړ شوی وو او د کانفرنس په پای کې به د افغانستان او د نړیوال ټولنې په ګډه اعلامیه خبريږي. په دې اعلامیه کې به دواړه لوري هم د افغانستان دولت او هم نړیوال ټولنه هغه شرطونه چې لمخ کې وړاندې کړي دي لاس شرطونه دي چې په دې دواړو به عمل کوي او ګوري به چې تر څه حد پورې دغه شرطونه دواړو لورو عملي کړي او مرستې په څه ډول د افغانستان له دولت سره مرستو ته دوام ورکړي.
نوریاس نوریو د جنیوا د کانفرنس د ننني بهیر تر دې دمه وروستي او مفصل جزئیات تاسو ته درواورول. مهمه خبره دا ده چې جنیوا په کانفرنس کې لغرمې مخکې مرستندوی هیوادونو او سازمانونو د شپږ میلیارد ډالرو د مرستو ژمنه کړې ده. امریکا او نړیوال بانک لا پاتې دي او ځینې نور سازمانونه او هیوادونه هم چې افغان حکومت تمه لري هغوی لغرمې وروسته په بهیر کې خپل مرستې اعلان کړي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان د دولت د پلاوی لمشر د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره مو د همدغه کانفرنس او د چ په څه شکل باندې افغان حکومت هڅه کوي مرستې جلب کړي یو ځانګړي مرکه کړي ده. د تاسو پام دغه مرکه ته راړو.
د نړیوال سره زموږ اساسي خبر زموږ مشترکې ګټې دي. نړیوال د افغانستان په حقله اندېښنې لري، د سولې په حقله، د جنګ د تداوم په حقله، او دا چې دوی حداقل څلور عمده اندېښنې لري، یعنې د امنیت اندېښنه او تروریزم، دویم د مخدرو موادو اندېښنه، دریم د افغانستان د اجباری مهاجرتو متاسفانه اندېښنه چې خلک یې ورسره مخامخ دي، او بالاخره د بشري حقوقو اندېښنه. دغه څلور اندېښنې د حل لپاره نړیوال اوله موضوع چې د افغانستان سره کوي سیاسي ده، نه اقتصادي. یعنې څنګه کولی شو افغانستان ته سوله یو ژری راوړو او دا جنګ ختم شي؟ او دویمې بیا اقتصادي ته تمه کول بهیږي چې افغانستان سره اقتصادي مرستې د دوی په ګټه دي، او هم د سولې راتګ په اقتصادي مرستو پورې شدیدا ارتباط لري او مرتبط دي مثبت ورته سره، او هم د افغانستان د نظام د ساتلو دپاره او د اقتصاد د چلولو دپاره دغه ترس ده.
خغلی اتمر، که څه هم چې دا وار په کانفرنس کې د سولې او ثبات موضوع ډیره توده ده، مګر په پخوانیو وختو کې د مرستو ژمنې اکثر له فساد سره د مبارزې په موضوع تړل کېدلې. هغه څه چې د روڼتیا د نړیوال سازمان د جدول له مخې افغانستان په کې ښې نمرې نه دي ترلاسه کړي، ډاډه یاستئ چې دلایل به مو د نړیوالو قناعت حاصل کړي؟
دوه مهم سندونه آماده سوي دي. یو سند داینده پینزو کلو دا پارا یو عمومی هر ارخیز پرگرام دی چی دا افغانستان دا دولت دا خواه مترسلوی دی چی دری مهم محورون لدی. یو دا سولی محور دی، دویم دا اقتصاد محور دی، او دریم چی اساسا دا دولت او دا دولت دا جورورو محور دی. په دې درې محورو کې دا پروګرام باندې سوی دی، پروګرام دنیا لیدلی دی او په دې توافق سوی دی. دویمه موضوع چې دوی ورته د دوه اړخیز حسابدهي یو چوکاټ ورته وایي، یعنې یو سند دی چې په هغه کې د افغانستان د خوا تعهدات شته او د دنیا د خوا تعهدات شته. پر دې باندې هم تفصیل سره خبرې سوي دي. کانفرنس کې د دې دواړو اسنادو په هکله موږ د دوی سیاسي نظر واورو، او امید مو دا دی چې دا دواړه سندونه له مخکې نه د دواړو خواوو سه یعنې بحث پر سوی دي، اوس باید توافق ته ورسیږو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې او د چ په څه شکل باندې افغان حکومت د مرستو د جلب هڅه کوي له ازادي راډیو سره په ځانګړي توګه وغږېد. کولی شئ دغه مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼې، فیسبوک پاڼې او یوټیوب کې په ویډیویي شکل باندې وګورئ.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د جنیوا د کانفرنس په محل د ترلاسه کیدونکو مرستو د بهیر د ویش د بهیر پاړه باندې خلک هم ځینی ملاحظه لري. عام خلک وایي چې باید د دغو مرستو د ویش په برخه کې عادلانه سیستم وکارول شي. د فساد د مبارزې ځینې څارونکي هم انتقاد کوي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د لرې کولو یا د محوې لپاره د تیرو مرستو ناسمه استفاده نه ده شوې. ناجی ساپۍ په دې اړه یو راپور جوړ.
افغانستان سره د جنیوا په کانفرنس کې د کیدونکو مرستو په رانه ډول د نه لګښت پاړه د یو شمیر کابل خاریانو اندیښنې جمعه خان اسګزی او فرحان غفوری ول.
ما په نظر کوم مرسته چې له بهر څخه راغل دي جمعي جهاني څخه هیواد ته هغه پر لوړه کچه باندې فساد اداري فکر کیږي. هغه په کته هغه کیږي چې کار اهل کار یا مثلا هغه مرسته وړو کسان ته نور کول کیږي.
نړیواله ټولنه چې د افغانستان سره کومې مرستې کوي په دې کې باید فساد ونه سي، دا په شفاف ډول مصرف سي. زموږ هیواد یو خود کفا هیواد نه دی، مجلا نور مرستو ته ضرورت لرو.
دا اندېښنې داسې مهال کېږي چې پرون دوشنبه د سویس په جنیوا کې د افغانستان لپاره د نویو مرستو د اعلانولو د ورځنۍ کانفرنس پیل شو او تمه ده چې نن نړیوال د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له دغه هیواد سره خپلې ژمنې اعلان کړي. دا کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې سلو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون کړی. تیر ځل په 2018 میلادي کال کې نړیوالې ټولنې په بروکسل کې د افغانستان په اړه لوی مرستندوی غونډه کړې وه چې پکې د 15.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه. خو د افغانستان حکومت د مرستو د رانه لګښت په اړه د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وایي په دغه هیواد کې د اداري فساد د لمنځه وړلو په برخه کې کافي اقدامات شوي دي. د ولسمشر مانه مرستیال ویان د وخان میناپال ازادي رادیو ته ویل
د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت کافي ګامونه واخیستل. ورسته یې هغه کمیسیون د فساد سره د مبارزې په برخه کې پنځه تنه غړي لري په دا رامنځته سو هغه هم خپل کار د ټولو ادارو په همکارۍ باندې پیلوي.
په افغانستان کې د اداري فساد د شتون اندېښنه یوازې افغانان نه لري، بلکې نړیوالو هم په وار وار په دې اړه خپل اندېښنه ښکاره کړې او له افغان حکومت یې غوښتي چې ورسره جدي مبارزه وکړي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د نوي جوړ شوي کمیسیون غړي د جنیوا تر کانفرنس یو ورځ مخکې د ولسمشر غنی په وړاندې د لوړې مراسم پر ځای کړل. هڅه مو وکړه چې د دغه نوي جوړ شوي کمیسیون له غړیو سره هم خبرې وکړو، خو راته وویل شول چې تر اوسه یې رسنیو سره د خبرو لپاره مسؤل نه دی ټاکلی.
و موردل چې افغانان د جنیوا په کانفرنس کې د مرستو د ترلاسه کېدو په اړه باندې څه نظریات لري. د افغانستان ښځې هم د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس د ګډونوالو ملاتړ د اهمیت وړ بولي، خو ټینګار کوي چې د افغان میرمنو لپاره باید په مساویانه او عادلانه ډول مرستې ورسول شي څو ښځې په سمه توګه خودکفا شي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال فریبا ظاهر د افغان ښځو د مدني حقونو له فعال تاجور کاکړ سره مرکه کړې ده.
بله، د جنیوا کانفرنس کې خو د ښځو په برخه کې دا ډېر د اهمیت وړ دی، ولې چې ښځې د افغانستان نیمایي برخه تشکیلوي او په دې 30 کلو جنګو کې ډېر ضرر هم ښځو لیدلی دی. او اوس دا 100 کلو کې ښځو چې پرمختګ کړی دی، فرضاً ښځو ته بیا دغه د کاروبار دروازه خلاصه شوې ده. ښځې په دفترو کې کار کوي، پارلمان ته شکر او تعداد ډېر راغلی دی او حکومتي چارې کې کار کوي، ښه نتیجه یې کار کړی ده. بیا هم ښځې ډېر ضرورت لري د مجوازې نسل سبولی چې په ښارو کې خصوصاً کابل په ښار کې ښځې ډېر لاسته راوړنې لري، خو په ولایت کې بیا هم ډېر ضرورت لري. خصوصاً هغه ښځې چې نن دوی په خپل کور کې خپل د کور سرپرست کور مشرې د لاسه په جنګو کې ورکړې دي، دوی یتیمان لري، باید دوی ته بنیادي پروژې جوړې شي. تر اوسه د افغانستان ښځو ته بنیادي پروژې نه دي جوړې شوي. تا چې پوهېږي چې په افغانستان کې موږ ډېر ولرو، قلم موږ به 100% تعلیم یافته ښځې ولرو، 90% بې سواده ښځې دي یا کم سواده ښځې دي. نو هغوی ته څوک په دفترو کې لاره نه ورکوي، څوک کار نه ورکوي، بعد اوغو سره موږ د پروګرامونو ونیسو لوی افتاجنوا کې باید دا مدرسی چې هغه شي دی باید څنګه پروژې جوړې کړي لنډمهاله میانمهاله اوږدمهاله چې هغه شي دی خود سفراتي او دی په خپله وکولی شي چې خپل په پښو ودرېږي خپل د بچو سرپرستي وکړي.
بله کاکر صاحب، افغانستان چې اوس د تحول لسیزې تقریبا په وروستیو پړاوونو کې دی، د ښځو پرمختګونو ته د نړیوالو پام هم تر ډېره راوښتی دی. په دې کانفرنس کې موږ تاسو ولیدل کانفرنس ګډونوالو د هغوی قربانیان یاد کړي دي، د افغان میرمنو د پرمختګونو یادونه کړې ده. اوس چې د دغو ښځو د لاسته راوړنو د ملاتړ خبره شوې ده، څومره فکر کوي چې په همدې مرستو یا دغه ملاتړ سره به چې په دې کانفرنس کې یاد سول د ښځو پرمختګونه حفظ کړای سي یا به خوندي کړای سي؟
خو زه دا امید لرم چې په هغه کانفرنس کې چې د ښځو د پرمختګ په حساب خبرې یادې شوې دي، البته دا تلو هیوادو نمایندگان هلته دغه لري ګډون لري، اوس هم هغه لازم کومکونه چې ود سره نه دي سوي. خو دته وایم چې هغه تعلیم یافته شي دي چې دوی د پزای سوي دي ځانته کارونه پیدا کړي دي، اوس هم موږ تقریبا ډېر باسواد ښځې لرو چې بیکاره په کورو کې ناستې، یعنی تر اوسه دوی ته کار نه دی پیدا شوي. او هغه په کلیو باندې خو بالکل ښځې هیڅ لاس راوړنه نه لري. هغو ته که دا توجه وشي، هغو ته سم پروژې ورته جوړ شي چې دوی د یو دا په شکل نه چې کومک ورته دا کومکونه دی ورته چې دوی په خپله خود کفا سي.
د ښځو د حقونو یو فعاله تاجور کاکړ و چې د جنیوا د کانفرنس څخه د ترلاسه کېدونکو مرستو په اړه باندې خپل نظر شریک او ویل چې د ښځو لپاره باید دغه مرستې په مساویانه او عادلانه توګه وویشل شي او ورسول شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غوښتست د ولس شپږنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې د هنر سالار د انزورګرانو د دلیلی وغړی خاغلی رازق میرپور سره د ازادي رادیو مرکه در تخبرو. هنر سالار ډله په کابل او نورو ولایتونو کې د جنیوا د کانفرنس په ارتباط باندې په دیوالونو باندې نقاشي استلی دي، د سولې، ثبات او د اداري فساد مبارزې په اړه باندې خاطر پردیس له خاغلی میرپور سره مرکه کړي.
د جنیوا کانفرنس سیر خلکو ځوانانو ته بلکې ټول افغانستان ته مهم ده، ځکه دا ما د هغه کانفرنسونه دي چې څلور کاله مخکې په برکسل کې شوی او اوس هم جریان لري په جنیوا کې. دا هغه ژمنې تازه کوي کوم چې اروپایي ټولنه او نور زموږ بلمیلي او نړیوال دوستان د افغانستان د بیا رغونې لپاره کوي. اما تفاوت په دې کې چې افغانستان نن په نوې پړاو کې دی، افغانستان خپل مستقل لاره پر مخ وړي او د دې عنوان نه داسې ښکاري چې نور افغانستان په ځان باندې بسنه کوي. تر دې چې جنگ روانه ده، سرتېر دې چې د سولې خبرې اترې روانې دي، ولې زموږ داخلي قوتونه، نظامي قوتونه، تجاران، تولید کوونکي او نور هڅه کوي چې د افغانستان تر راتلونکي لپاره هم د جنیوا کانفرنس ته او خپل ملت ته د غلار روخانه کې چې افغانستان خپل بسنه باندې تکي کوي او پر مخ وړي.
بلې مهرپور صاحب، له دغه کانفرنس څخه مو توقع یا انتظار څه شی دی؟
توقع خو البته ډیر زیات نه دی، چې نړیوال ټولنه اروپایي اتحادیه او خصوصا د افغانستان ستراتیژیک تړون چې د امریکې سره شوی لکه څه افغانستان لري لرشي او تاوکوم کې چې هغه انساني حقوقي او بشر دوستانه تړونونه چې د افغانستان سره شوي افغانستان په نیمه لاره کې پرنيدي، هغه لاس راوړي چې په افغانستان کې شته دي او باید کلام پیدا کړي، هغه باید له لاسه ورنه کړو. دا زما په نظر به ډېر د هغوی ډېر قوي کومک به چې افغانستان په نیمه لکه پرنيدي، ځکه چې د تاریخ څپې دغه حالت ښودلي او دا باید تورې څپې تکرار نه شي.
نن یو شمېر هیوادونو له افغانستان سره خپلې مرستې اعلان کړې. دغه مرستې د افغانستان راتلونکي ته او راتلونکي ثبات ته څومره مهمې دي؟
مرستې په هر حال مهمې دي، ځکه چې موږ یو میزمون هیواد یو، یو افغانۍ یو ډالر هم کاسو افغانستان لپاره کومک کوي، د ښوونځي نیولې تر اوبو پورې، تر برېښنا پورې، تر کتاب او کتابچې پورې او تر ساختمانۍ پورې. دا ضروري خبرې دي، اما مهمه دا ده چې دغه مرستې په ځای د افغانستان حکومت راشي، په ځای ولګېږي، په ځای تقسیم شي او د هغې نه څارنه وشي. نه هغه کومکونه چې پنځه کاله مخکې هم په بروکسل کې اعلان شي، ډېرې ګټې پیسې وي، اما پنځه کاله تېر شول، د دې حساب نه چا ته ورکړ شو، نه چا واورېده، او بالاخره نړیوال فکر کوم چې دغه مرستې به هغه غونډې چې غټې وي جاري ونه ساتي. او دا مرستې کېدای شي چې زموږ هغه لومړي ضرورت تامین کړي کوم چې موږ ته ضرورت لرو.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس وخت په افغانستان کې څلور نیمه بجې دي. احمد شیبر ته وار ورکو چې لاند خبرونه وایي.
د افغانستان لپاره د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې تر اوسه له افغانستان سره د څه باندې شپږ میلیارد ډالر مرستې ژمنه شوې. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدین وویل چې تمه ده تر ماسپښین وروسته د مرستو کچه زیاته شي، ځکه چې یو شمېر مهمو هیوادو او نړیوالو مؤسسو له خپلې مرستې نه د اعلان کړي. د افغانستان ولسمشر وایي سوله د افغانانو لومړی ټوپ دی. اشرف غنی په جنیوا کې نن د افغانستان لپاره نړیوالې غونډې ته له کابله په ویډیو کانفرنس کې د خبرو پر مهال دغه موضوع مطرح کړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو استازي ډیبرا لاینس وایي افغانستان باید مخته حرکت وکړي، شاته لاړ نشي. ډیبرا لاینس په جنوا کې د افغانستان په اړه نن د دوه ورځنۍ غونډې په دوهم ورځ داشمنه وکړه او وکړه چې ملګري ملتونه بل افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د منتخب ولسمشر جو بایدن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ. د روسیې دفاع وزارت وایي د متحده ایالاتونو یو جنگي کشتي وروسته له هغې د روسیې د لرې خجیز له اوبو پشا شوه چې خبرداری ورکړ. د بشري حقونو د څار ډله یا هیومن رایټس واچ وایي د روسیې پارلمان باید دا نوې لایحه رد کړي چې چارواکو ته دا واک ورکوي چې هغه ویبپاڼې بلاک کړي چې د روسیې په دولتي رسنیو کې خپاره شوي معلومات سانسور کړي. او چین نن له سپوږمۍ څخه د خاورو او ډبرو د نمونو ټولولو او مځکې ته د راوړلو په نیت یوه ستور بیړۍ وتوغوله.
د سپورت نړۍ خبرونه به ناجیه صاحب وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په ننګرهار کې له 19 او 23 کلنو ښکته ایمرجنګ ملي لوبډلو لپاره یو او بیا ورځنۍ تمریناتي کمپ پیل شو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړي به په بیلابیلو برخو کې تمرینونه کوي او له 19 کلنو ښکته ملي ټیم ته به ترینه 15 کسان غوره لوبغاړي وټاکل شي. ښاغلی فرید زیاتوي چې ایمرجنګ یا له 23 کلنو ښکته لوبډلې لپاره به هم غوره لوبغاړي وټاکل شي. په ننګرهار ولایت کې د کرکټ لوبې وسایلو یو تولیدي فابریکه پرانستل شوه. دغه فابریکه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنري په مالی همکاري جوړه شوې ده چې بیټونو تولید ظرفیت لري. د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ رئیس محمد حسن محسن وایي دمګړې دغه فابریکه یوازې د ننګرهار بازارونو لپاره د کرکټ لوبې وسایل چمتو کوي او هڅه دا ده چې د تولید ظرفیت لوړ او نورو ولایتونو ته هم واستول شي. دا فابریکه داسې محل په کار پیل کوي چې له دې وړاندې د کرکټ د وسایلو په ګډون د نورو لوبو توکي له نورو هیوادونو په ځنګړي ډول د ایران، چین او پاکستان افغانستان ته راواردېدل. او په کابل کې د پینګ پانګ ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د غوراوي لپاره د نارینه او میرمنو د 15 پړاو سیالۍ تیر ورځ پیل شوې. د ملي اولمپیک کمیټې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دغو لوبو کې له 15 ولایتونو 103 نارینه او 16 میرمنو ګډون کړی. د نوموړي په خبره دا لوبې چې په بیلابیلو کټګوریو کې دي 16 ورځې به دوام کوي.
ازادي راډیو ته غواګست اوس هم دوه اونیز پروګرامونه د خزو لپاره نیمه نړۍ ځانګړي پروګرام او د ګوډیا چار تفریح خبرونه.
نیمه نړۍ
خسر به میان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زمور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره اخلاص د خبرونه وګمی جبار خیل جوړ کړی دا او زه اجمل تورمانی تاسو ته وړاندې کوم د دې ونی خبرونه موضوع مو د خزو پر وړاندې توتري خواله ده په افغانستان کې د خزو او نجونو پر وړاندې له توتري خوال څخه یو یې هم جنسي تیرې ده چې وخت نا وخت له رسنیو سره په دې اړه راپورونه اورو د جنسي تیری راپورونه یوازې له نام نو سیمو څخه نه دي بلکې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه په دې اړه اوریدل کیږي په افغانستان کې پر خزو او نجونو د جنسي تیری د لاملونه کوم دي
یو د لاملونو نه ده چې اکثرا کله چې په خزو باندې پیسې اخیستل کیږي خزي به ډېر د تاریخوالي سره هم مخامخ کیږي
په ټکلي ډول څو سلنه د جنسي تیری سره مخ شوی خزي او نجونی خپل قضیه علني کوي او دولتي ادارو ته مراجعه کوي
په ظرف د یو کال کې 95 جنسي تیری تر سره شوی د باد امرغه
ولې په افغانستان کې د جنسي تیری یو شمیر قربانيان نه غوړي چې خپل شکایتونه پولیسو یا هم عدلیه او قضایي ارګانونو سره ثبت کړي
زما اقتصادي خرابونه د ارسلم نه د ټول سلمه
موږ هڅه کړی چې په دې خبرونه کې د ټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس په راپور ل وکمې جبر خیر وورو چې د جنسي تیری سره د مخشبي یو انجلې د مور په غک پیدا کی
ډېر می اقتصادم خراب ده ورلس کنه لجور می وایې وړه بیا یو دوه هفته بعد بیر تراوله یعنی وضعیت ډېر خراب و نه د ساتنې وړ نه و مونږ به ایمانه پښتانه قلګي هم دغه کارونه من خو خو او زما اقتصاد ډېر خراب و نه د ارسلم نه د ټول سلمه دا شنه پاتې شلم نستیون نه چاریم ډېر ده لور م کور کې ده اوس نه د ساتنې نه نه د استوارولو ده دا څه وایي چې په غالم نشم چې ولې چې چاته ورکم
دا د ګلمنی غوچی په لوري جنسي تیرې شوی د هغې د هویت د نسرګندولو په هدف مو هغه په مستعار نوم ګلمنی یاد کړی ده ګلمنی وایي د باد اقتصادي وضعیت او د خپل خپلوانو د خبرې دولاویرنه نغواړي چې دولتي ادارو ته مراجعه وکړي خو بل خو ډېرې داسې قضیه هم شته چې د خزو چارو په وزارت کې ثبت شوې دي سپوږمۍ ورداګ د خزو چارو وزارت د پالیسي مرستیاله په دې وزارت کې د جنسي تیرې د ډېر شمیر قضیو د خبره کوي او د دې په خبره یاد وزارت د قربانیانو ته لازم خدمتونه او لازم اسانتیاوي برابر کړی دي اغلی وردک په دې اړه زیاتوي
په دوه اخرو کې د انجلۍ چې ګروهي جنسي تیرای پېښوي موږ هغه بستر کړ تقریبا 2 میاشتې په شپخانه کې بستر و کومکونه ورسره وشول وړیا تداوی وشو تربیره پر هغه نغد افغانۍ هم د دې سره مرسته وشو په څه چې کورانه مخې دنا چې دوی مو خبر کړي تداوی پکړي وځنو شخصي شفاخانه ته بویولې و
د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي په دنیا کې اوس مهال د بشري حقوقو یو لوی او اوږدمهاله او ویجاړونکو اعمالونه د خزو او نجونو په وړاندې تاوتریخواله دي چې د عاملینو د نه مجازات چوپتیا او شرم لوجی قربانیان نه غواړي چې شکایتونه ثبت کړي د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورسته خو په افغانستان کې اوس هم د خزو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالي په پراخه کچه شتون لري د رپورټونو لمخې زیات شمیر خزي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي له عمله خپل ژوند له لاسه ورکوي د مسولو ادارو په خبره افغانستان کې د تاوتریخوالي د قربانیانو کره شمیره ځکه نه د معلومه چی د هیواد په لورو پرتو موکي د بیلابیلو لاملونو له عمله د جنسي تیریو پیخي ندي ريپورت شوی خو د جنسي تیری یو شمیر قربانيان توانیدل چې د لورو پرتو سیمونه د خپل حق غوښتلو لپاره ځان مرکز ته ورسوي چې په همدې توګه د ناامنو سیمونه د جنسي تیری یو شمیر پیخي ثبت شوی دي د لورو پرتو سیمو ترڅنګ د جنسي تیری یو شمیر پیخي د حکومت تر واک لاندې سیمو کې هم پیخ شوی دي سپوږمۍ ورداک د قربانيانو د ثبت شوو شمیرو په اړه وایي
د جنسي تیری ارقام څه چې د موږ په اداره کې ثبت شوی کال دیار لسو نه نیوي کې یعنی د تیر کال د نومبر د میاشتې نه تر دې کال د نومبر میاشت پورې په ظرف د یو کال کې 95 جنسي تیری تر سره شوی د باد امرغه او هغه رقم چې ډیر جګ دی د وهلو ټکاولو دی چې 1001 حادثه دي دا شون د قتل شمیره ډیره جګه شوې سه کال یو سلو نونس د قتل واقعات دي که د پروسه کال سره موږ مقایسه کړو د دیار لس او اتنیوم کال سره سه کال د شمیره د بعد مرغه جګه شوې اغه جونه چې خپل د وا مختوړي یا خزه خپل د وا مختوړي او د ولایت ناراشي ځایونه لري بیا موږ حمایت د خزو حمایوي مرکزونو ته دوی معرفي کیو دوی هلته ژوند کړي او وړیا وکیل د مدافع ورته نیسو
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد سارنوالۍ هغه اداره ده چې د خزو په وړاندې هر ډول تاوتریخوالي د حقوقي پلوه څېړي د یادې ادارې مرستیال رئیس سارنیال سینا شینامنصور وایي سږ کال هم دغه ادارې ته د تیر په څیر د جنسي تیری زیات شمیر قربانیانو مراجعه کړي د هغې په خبره د یاد تاوتریخوالي قربانیان د هر عمر لرونکې ښځې او نجونې دي د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد اداره لکه څنګه یې چې له نوم نه معلومیږي د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره کار کوي دوی هڅه کوي تر څو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي راکم او له منځه یوسي خو دا چې دغه اداره تر کومې توانېدلې چې د جنسي تیریو قضیو ته رسیدګي وکړي او عاملونو سره یې قانوني چلند وکړي دا به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد سارنوالۍ له مرستیال رئیس سینا شینامنصور نه واورو
په ټوله کې زموږ سارنوالان په جدیت او شفافیت سره دوسیې سیړي او رسیدګي ورته کوي او دغه تحقیق نه پس یې مربوطه محکمې ته استوي یو سلو درې اویا قضیې درلودې چې دغه دوسیې هم په صداقت او ایماندارۍ سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد سارنوالۍ د سارنوالانو لخوا د هیواد په بېلابېلو سیمو کې څیړل شوي او د نورو قانوني اجراءاتو لپاره اړوندو محکمو ته حواله شوي دي
د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په تیره بیا جنسي تیری د دنیا په اکثره قوانینو کې جرم ګڼل کیږي او تیری کوونکي له قانوني سزا سره مخامخ کیږي خو په افغانستان کې د جنسي تیری قرباني شوې ښځې یا نجونې د ټولنې او کورنۍ له ډول ډول غبرګونونو سره مخ کیږي چې آن د ژوند تر پایه له دغه ضرر نه ځورېږي دا چې د جنسي تیری قرباني شوې ښځې او نجونې د رواني پلوه کوم حالت ګالي او د دوی دا بد حالت د دوی په کورنۍ او چاپیریال څه اغیزې پرې باسي دا به د ارواپو شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو
هغه ښځې چې جنسي تیری پکېږي د لنډ مهال لپاره دوی نه امید کیږي څوک یا غم سره مخامخ کیږي زاړي له ځان په کرکه کوي ځان چټل ورته خریږي پیدای شي هم په ځانوژنه لاس پورې کړي اما په اوږد مهال کې په ژور خپګان له یو حادثې نه وروسته سټرس اخته کیږي
کورنۍ معمولا ټولنیز موقف او ځایګی له لاسه ورکوي فرهنګ او دودونه او رواجونه د خلکو ته په بده سترګه ګوري منځوي کوي ګوښه کوي هر ځای د دوی په اړه خبرې کوي او په اوږد مهال کې دوی ته ګڼې ټولنیزې ذهني عاطفي حتی جسمي او رواني ستونزې پیدا کوي
پر ښځو او نجونو جنسي تیری د دنیا اکثره انسانانو ته یو منفور عمل دی او د دنیا په ډیرو قوانینو کې ورته سخته سزا ټاکل شوی خو بیا هم داسې کسان شته چې د نورو جرمونو په څیر په ښځو او نجونو جنسي تیری کوي مګ په دې اړه د عامو خلکو خبرې هم را اخیستې دي په ګډه به یې واورو
زه صابر مومند یم د چلستون اوسیدونکی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په تیره بیا جنسي تیری د ډیرو ذلیل او وحشي انسانانو کار دی چې متاسفانه دا عمل زموږ په ټولنه کې زیات شوی هم دی
نو مینه سرلا د پکتیا ولایت اوسیدونکی په نارینه او ځنه کوي چې زو زیاته وزلمو کې په ښځو باندې
سانونه ما د پختیا ولایت اوسیدونکی په نوم د خزو چار وزارت دا خو هیڅ هم نه دی کړی بي خيز کوم کار نه ده کړی خزو د پاره
د خزو په وړاندې تاوتریخوالي ضد سارنوالۍ د راپورونو له مخې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه پر ښځو او نجونو د جنسي تیری پیښې ثبت شوې دي دا چې په افغاني ټولنه کې د جنسي تیری عمده لاملونه کوم دي دا بل لیکوالې صفیه صدیقي نه واورو چې زموږ همکارې وږمې جبارخیل ورسره مرکه کړې ده
اغلی صدیقی که پسر کرته وبایست چې په افغانستان کې پر خزو او نجونو د جنسي تیری عمده لاملونه کوم دي
مونږ په دې باندې پیګو چې جنسي تاوتریخوالی یوازې دا نه ده چې یو سړی په سی څو کوټک راوخلی او په کوټه کې وهی. جنسي تاوتریخوالی کې وهل پکیشته، ټکول پکیشته، سترګک پکیشته، اوګه وهل پکیشته، پلغته وهل پکیشته، خراب خبرې کول شته. دا ټول هغه تاوتریخوالی ده چې د خزو د ژوند ساحه ډیره راتنګي او خزي مجبوریږي چې په منځوي ډول باندې ژوند وکړي، د کور او کورنۍ نه ځان بیل کړي، د ټولنې نه ځان بیل کړي. نو هغه خطر لاملونه یې ډیر زیات دي. متاسفانه کله چې موږ تاسو هغه کورنۍ په پام کې کوو چې په اقتصادي لحاظ باندې خزو باندې څومره مشکلات دي، دا ټول د سبب کېدای شي چې یو خزه له جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ شي.
څنګه کېدای شي چې د خزو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په ټولنه کې راکم شي؟
هغه څه چې په مجموع کې مونږ کولای شو د تاوتریخوالی د کمیدو په خاطر یا په موخه د انکار وکړو، هغه دا چې د خزې لپاره یو داسې چاپیریال برابر کو چې خزه پکې په آزاده باندې ژوند کولای شي. د مثال په توګه د خزې نفقه ورکول، د خزې لپاره جامه ورکول، خزې ته عزت ورکول، خزې ته د انسان په سترګه کتل یا نجونو ته، او بل خبره دا چې د تعلیم زمينه ورته مساعده ول، او د کار بار همیشه په باندې دومره نه خودل چې خزه مجبور شي چې لکار او تختی. دا ټول هغه مسائل دي چې مونږ کولای شو د تاوتریخوالي مخنیوي پکې وکړو. او بل مونږ په دې باندې هم پیګو چې خزه متاسفانه په ټولنه کې همیشه د دوهم لاس وګړي په توګه استعمالېږي. هم د کور کار پیږي، هم د باندې کار پیږي، هم د پیسو د راټولولو هیلته نکیږي یا تمته نکیږي. مثلا همدا پرون مخام د سړک په مخ باندې یو خزا چې چادرې په سر ده ناشته ده، درې ماشومان ورسره دی، ول ګورې لګولې په دې باران واوره کې د سړک په مخ باندې سوال کوي په چارواکو کې، آیا داسې څوک نشته چې دا وګوري چې د خزا ولې په دې مخام په دې نوښته په دې سړه هوا کې ناشته ده؟ دلته ګورو مونږ چې کچيري د کار شرایط برابر شي، کچيري مغه خزا خپل کور کې د خپل کورنۍ کار چاپیریال تر څنګه یو ابرومندانه کار ولري چې دا غینې پیسې تر لاسه کړي او خپل کورنۍ ته مصرف کړي، هیڅکله به دغه سی یو مشکل سره نه مخامخ کیږي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې پر خزو او نجونو د جنسي تیری په اړه جوړه شوې و، د پایلې تپ کې ورسېدو چې په افغانستان کې د خزو خدمت لاټړ ادارو پښتون کې هم پر خزو او نجونو جنسي تیری کیږي. خو له خزو خدمت لاټړ ادارې هڅه کوي ترڅو د دوی په وړاندې تاوتریخوالی په افغاني ټولنه کې راکم او لمنځه یوسي. د نیمه نړۍ د خبرونه هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خوګوریدونکو سلام، خدای متوده او خوشاله لره. په ژمي کې له هرڅنه تودې جامې او توده کوټه خوان کوي، خو چې لرګي، سکاره، ګاز او یا هم برق وي، دلته خدا هر څه د سړی په سر دی. نو ځکه هر څوک نه کوټه تودولی شي او نه ځان، ټول ژمې له سړو ریګ دي. او دا دعاوي کوي چې چارواکو خدای مو خوار کا، خدای مو په نسمه مړوه، خدای مو د مونږ له زړه خبر کا. د خبرونه په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراوړو.
السلام علیکم، اوس واورئ څو ګډوډ خبرونه.
لند خبرونه دغه دی:
13 ورځم څو زره بیکار په هونتونی ځوانانو ته کار پیدا نشو.
دیوان د څلورم ماوین دوهم ماوین وویل چې سکال به افغانستان خطر کې وکړي، ځکه چې د ترقی وزیر ځوان دی.
د زړو وسلو دایک اوسم ټولیږي خو څوک نه ورکوي.
او وزیر سے بلا پسی دی او چاغ ریاست پوست زکن اعلانوی چی سو رزی ورست زمل پا هنتون خلاصی گی. دی خبرونو توصیل
بی خبره آژانس خبر را کوي چې تیر ورځم څو زره بیکار په هنتونی ځوانانو ته کار پیدا نشو. د بیکاری وزارت ویان ماشوم پنبګل وویل چې موږ هڅه کوو خو د کار لپاره هیڅ منابع او کارځایونه نشته. ماشوم پنبګل چې نوی ویان شوی او د بیکاری د وزیر له خپلوانو څخه دی دغه خبره په ډیره سختۍ سره وکړه، ځکه چې پنبګل لا ماشوم دی او د خبرو کولو صحیح چل یې نه دی زده.
د در په دراجانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې د ویان د څلورم معاون دوهم معاون وویل چې سکال به افغانستان ښه ترقي وکړي، ځکه چې د ترقي وزیر ځوان دی. خبر زیاتوي چې ځوان وزیران ځوان هیلې او ځوان ارمانونه لري، همدارنګه انرژي هم زیاته او ځوانه وي. خدا چې تجربه نه لري پروا نه کوي، ځکه هغه د تجربه وختونه تیر شوي او اوس ټول کارونه بې تجربه خلک کوي، نو ځکه هیواد په هر څه کې د شا لخوا اول نمره وي. د ترقی د چارو ماهرین باور لري که چارې همداسې بې تجربه کسان مخته یوسي، نو لرې نه ده چې هیواد به له ټولې نړۍ نه ګړندی روان وي. خوشاته
د در په در آژانس په یوه خبر کې ویل شوی چې د زړو وسلو دا یک اوس هم ټولیږي خو څوک یې نه ورکوي. خبر زیاتوي چې د زړو او له کاره لوېدلو وسلو په دا یک ټولولو میلیونونه ډالره مصرف شول، خو وسلې د څو لکو هم راټولې کړي نه دي، ځکه د وسلو خاوندانو خپلې وسلې دومره غرقې خخې کړې دي چې راویستل یې ډیر وخت غواړي، نو ځکه یې د دایک ورکولو ثواب هم په نصیب نه شو. خو دایک ټولونکې اوس هم تمه لري چې وسلې به ترلاسه کړي او هیواد به د غیر قانوني وسلو له شره خلاص کړي. د وسلو د چارو کارپوهان بیا وایي چې دایک ټولونکې په دې خبرو سره د خپلو ډبلو تنخواګانو د دوام هڅې کوي او دایک ته مرسته ورکوونکې ادارې امیدواره ساتي، کنه د دایک رواج بیخي له منځه تللی دی.
او د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې وزیر صاحب بلا پسې د یو چاغ ریاست پو ځکه نه اعلانوي چې څو ورځې وروسته یې زوم له پوهنتونه خلاصیږي. خبر زیاتوي چې یو ځل د وزیر صاحب بلا پسې زوم له پوهنتونه خلاص او مقرر شي، نو بیا به لکه د نورو مهمو پوستونو غوندې دا هم اعلان شي او په ډیرو سادهګانو به د ریاست خیال پلوونه ووهي. د حکومتي لوړو پوستونو اعلان ښه دی، ځکه که د لوړو زده کړو والا خوار ځوانان مقرر هم نشي، نو د یو څو ورځو لپاره خو به خیال پلو ووهي، ځکه چې له اعلان وروسته امتحان او له امتحان نه وروسته شارټ لیست کېدل او څو انټرویوګانې خامخا سړی ښه غوړ خیال پلو ته هڅوي. خبرونه خلاص په خلاص.
اوس په ښوونځیو کې زیاتره وخت د فلمونو کیسې کېږي، لکه داسې
خاخا د دې لپاره یې وهله
تینا لږ ورو خاندئ چې اوس به مو بیا استاد سر ته درېدلي وي.
شازي، تاسې د کوم فلم قصه کوئ؟
موږ د مهتر دیوانه هو.
دا کوم فلم دی؟
نوی جوړ شوی، ډېره عاشقانه کیسه لري.
څه ډول؟
مثلا جلیله هلک سره د کوره تښتي او یو لارې کلي ته ځي او هلته پټیږي، خو هلته د کلي بدماش په نجلۍ سترګې سرې کړي او هلک ته وایي چې نجلۍ پرېږده او ځه.
ښه،
او بیا د فلم هلک جنګ ورسره وکړي او بدماش ووهي، اخرې بدماش ملګری شي، خو د نجلۍ پلار او ورور ته معلومه شي چې دوی یو لارې کلي سوناپور ته تللي دي.
بیا هغوی هم پسې ورځي؟
هو، خو کله چې دوی ورشي دوی له سوناپور نه پالامپور ته وتښتي.
غلی شه، څوک به پرونی درس په لاندې ډول تشریح کړي؟
زه صاحب.
وی وایه
صاحب، کله چې امریش پوری د امر خان د نیولو لپاره په کلی کې حمله وکړي او بشمیره نارینه او ښځې ووژني، نو ناڅاپه امر خان له خپلو کسانو سره پیرا شي او د امریش پوری لښکر راتاو کړي. دا وها هغه وها دا زغراب جوړ شي، نو اخر چې امریش پوری یوازې پاتې شي نو پښه په آس وړوي او پر مخ وتښتي.
شازی دا ته څه وایې؟ د درس په ځای د کوم فلم کیسه کوي؟
استاد ته پرېږده چې بیا څه کېږي.
استاد رښتیا وایي. شازی تو وایې چې امر خان کامیابیږي که نه؟
غلی شئ، دغه فلمونو له کاره ایستلی یې.
استاد سبا ته یې سي ډي درته راوړم، ډېر ښه فلم دی، ته یې یو ځل وګوره.
هلکې په آخر کې کامیابیږي که نه؟
او صاحب، خو په آخر کې د خوار پښې پرې کېږي او سترګې مړندېږي.
ښه ښه، دا څومره ښه فلم دی چې سبا ته یې سي ډي حتمي راوړي. د فلم نجلۍ بختوره ده چې میړه یې لوند شوی او ګوډ شوی دی. ټوله پاچاهي همدې ته پاتې شوه.
پام وکړئ،
خیریت خو څنګه دې راغوښتی یم؟
سوتنه کنزل ماران مې په کارو، ما ویل که راته پیدا کې.
چا ته کنزاپی کوي؟
مخالفینو ته. ما ویل چې په فیسبوک کې خلکو ته کنزا وکي.
ولې کنزل ماران خو مو ډیر درلوده، د انتخاباتو په وخت کې مو ډیر زیات ونیول.
هو، غواړم دا ځل داسې کسان وي چې خلکو ته د مور خور کنزل وکي او یا هم له دې نه هم بدې ردې ورته ووایي.
دا کار خو هغو نور هم کوو.
کوي، خو هغوی پیسې ډېرې غوښتې. غواړم دا پارزانه ونیسم.
مثلا پوچو؟
مثلا د یو کنزلو کمنټ لپاره 15 افغانۍ.
دا خو ډېر ارزانه دی.
نه دی ارزانه، اوس ډېرو کنزا ورته اړتیا ده، ځکه په مونږ انتقادونه ورځ په ورځ ډېرېږي. نو باید مونږ هم کنزل ډېر کړو چې د خلکو خولې بندې شي.
ښه، نو څو تنه ونیسو؟
800 خو دی.
پخوانی هم شته که نه؟
هو، خو هغوی په کمنټ هماغه 80 افغانۍ اخلي. هغوی بیا دا ښېګڼه لري چې کنزل منطقي او پرته له کنزلو څه نورې احساساتي خبرې هم ورسره یي.
سمه ده، زه به یې پیدا کړم.
پیدا یې کړه، هر سړی کولی شي په نورو نومونو څو نورې ایډیاګانې هم جوړې کړي. په دې ډول به یې ګټه هم ډېره شي.
نو په بل ډول دا کار نه شو کولای؟
نه، د دې خلکو د خلو بندولو یوازینۍ لار همدغه پوچ کنزل دي. له کنزلو پرته باید څه نورې ټاپې هم پرې ووهو. د ټاپو لپاره هم مطالب خوښ کړئ.
سمه ده، داسې وګڼه چې څو ورځې وروسته به فیسبوک ټول په کنزلو ډک وي. چا چې د موږ په خلاف خوله چوله کړي وي نو کم تر کمه به 2000 کنزل ورته شوي وي.
او څو د جاسوسۍ ټاپې به هم پرې وهل شوي وي.
فیسبوک دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، هیله زرمتۍ او زه یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 441، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
شالو پخار کے جوان کشالے کشالے جوان کشالے کشالے کشالو پخار کے دا کشالے سیاست نہ کاروبار نوے جو کد لیڈر نہ تور خامار نوے
خرج شول دیر قلمو.